ټول نو محصلین او متعلمین د یو کال ژوند بے معنی او بے ځایه ځای شو، او د هغوی دپاره ځانګړې شوې بودیجه بے ځایه ځای شوه. د دې تر څنګ زموږ میلیونونه ځوانان په خورا خوشنۍ او ډېر بد وضعیت کې له هېواده مهاجر شول، او لا هم دغه لړۍ روانه ده او ځوانان له هېواده وځي. د دې تر څنګ زموږ میلیونونه نور ځوانان د ډول ډول رواني فشارونو له امله د رواني ستونزو سره مخ شوي دي، او د دې تر څنګ د سلګونو د ځوانانو د وژلو خبرونه دي چې د هغوی د وژلو په اړه حتی رسمي سندونه نه ورکول کېږي، او څوک یې د هغوی ډیټا نه ټولوي. دا ټول هغه بدبختي ده چې موږ په تېرو شپږو میاشتو کې ورسره مخ شو، صرف د دې دپاره چې یوه ډله غواړي په خپله خوښه حکومت وکړي او د قدرت چارې په لاس کې واخلي.
مننه ستانګزای صاحب، له تاسې هم دغه پوښتنه کوو چې په دغو تېرو شپږو میاشتو کې د طالبانو د واکمنۍ اغېز په ځوانانو څه و؟
هیواد صاحب، تېرې شپږ میاشتې افغانستان لپاره ډېرې خرابې شپې ورځې په دې وخت کې بالخصوص ځوانانو تېرې کړې. نوی روزل شوی نسل چې شل کالو کې تعلیم کړی و، تحصیل کړی و، د دوی لپاره نو بیا بیخي ډېر سختې شپې ورځې وې. یو غټ تعداد د دغه ځوانانو چې تحصیل کړی و د افغانستان ووتل، او هغه تعداد چې په افغانستان کې پاتې دي هغه هم تر سخت روحي او رواني فشار لاندې دي. متاسفانه لکه څنګه چې مخکې ورور اشاره وکړه، ټول هغه مو تاسو تازه په پښو درېدلي نهادونه ونړېدل، او افغانستان یو قرن بیرته شاته لاړ.
اغلی عزیزی، که تاسو راته ووایئ د نجونو ژوند په دغو شپږو میاشتو کې څنګه و؟ کار، زده کړې او نور هغه مسایل چې مهم دي؟
سلامونه تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته. په دغه شپږ میاشتو کې کله چې طالبان واکمن شول، عموما اقتصادي حالت د رکود سره مخ شو او ډېر بد وضعیت رامنځته شو. نو یو شمېر هغه نجونې چې هغوی سرپرستي کوله د کورنۍ و دندې درلودې، که هغه په دولتي اداراتو کې وې او که په نورو مؤسساتو یا ښوونځیو کې، هغوی خپلې دندې له لاسه ورکړلې، ګڼ شمېر وې، او د ناوړه اقتصادي حالت سره مخ دي. همداراز لکه څنګه چې ټول پوهېږي، تر دا یو میاشت مخکې پورې ښوونځي او پوهنتونونه هم تړل شوي وو. البته دولتي ګڼ شمېر نجونې په کورونو ناستې وې او دوی د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې وې. همداراز اوس یوه لویه اندېښنه چې د نجونو سره موجوده ده او ډېر اغېز یې د دوی په ژوند کړی، هغه دا ده چې دوی له دې څخه ډارېږي چې طالبان به دوی ته په راتلونکي کې په داخل د نظام کې او یا هم د دوی په مسلکي برخه کې ونډه ورنه کړي. نو دوی هغه نجونې چې زده کړې کوي، البته زما په شمول ډېر شمېر چې ډېر کله چې له چا سره مخ کېږم، نو د هغوی خبره یا د هغوی وینا موږ ته دایي چې تاسې ولې اوس دومره خواري کوئ، ځکه نور خو تاسې ته وخت نه درکول کېږي او نه هم ستاسې له وړتیا او استعداد نه کار اخیستل کېږي. نو دغه مسله اکثریت نجونو ته ډېره جدي ده او ډېرې اندېښمنې دي، ډېرې اغېزې پرې واصلی چې په راتلونکي کې دوی ته آیا کاري فرصت برابرېږي او که نه، د دوی زده کړې به څرنګه کېږي.
حکمت صاحب، زموږ مېلمنو دو مهمو مسلو ته اشاره وکړه. هغه دا چې ډېر ځوانان بې دندو شوي، کارونه اوس نه لري، او یو هم د زده کړو مسله وه. له دې ورهاخوا کوم نور مسایل دي چې فکر کوئ هغو ته توجه نه شوه؟
په دغه شلو کلونو کې او بالخصوص دغه دولس کلو کې آخر کلو کې وروسته له 2010 کلو څخه د افغان ځوانانو یو تغییر په ذهنیت کې رامنځته شوی و. دا تغییر ذهنیت د تحصیل له لارې خپل موخو ته رسېدل و، ځکه د موږ تاسو دغه بهرني بورسونه وګورو چې په دغه لسو کلو کې افغانستان ته منسوبېدل، خصوصا د هند، ترکیې، چین، قزاقستان. دغه بورسونه چې منسوبېدل افغانانو ته، د افغان ځوانانو لیوالتیا خورا ډېره دغه بورسونو ته وه. دا خپله د دې ښکارندوینه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډېر ارزښت ورکوه نسبت چې نورو طریقو څخه. یعنی افغان ځوانانو ځانته موخه ټاکلې وه چې د ښه وظیفې لاسته راوړلو لپاره، د ښه عاید لاسته راوړلو لپاره، او د حتی د سیاسي موخې د رسېدلو لپاره یوازینۍ لاره تحصیل ګڼلې وه. چې په تاسو سره اوس وایم چې دغه هیله څه ناڅه مخې ورته نیول شوی ده، دغه افغان ځوانانو منځ کې دغه هیله له منځه تللې، ځکه اوس د تحصیل فکر تحصیلي کدرونه اوله خبر نه کوي. اوله خبره هغه دوی کوي چې ټوپک لري، وسله لري، زور لري، او داسې نور منفي مسایل. ګرچې دغه منفي مسایل په پخواني حکومت کې څه ناڅه وو، خو په اکثریت نه وو. که موږ تاسو فکر وکړو یوازې د ترکیې د بوس په هکله، او چې هغوی 15,000 بس افغانستان ته مرسوب کړي وو، دا د 15,000 بسو لپاره د افغانستان لخوا 18,000 نوماندانو امتحان ته ځان نوماند کړی وه. یعنی دا د دغه خپل کاروندوی نه کوي چې افغان ځوانانو تحصیل ته ډېر مخه کړې وه. خو ناهیلي نه یو، دغو سیاسي بدلونونه راځي، خو ناهیلي نه یو. انشاءالله امید لرو چې زموږ دغه هدف چې موږ ځان ته ټاکلی وو، چې د تحصیل له لارې به بیرته خپل هیواد ته، خپل ملت ته خدمت وکړو، دا به انشاءالله بیرته راشي. خو زه د دغه منشي خبرو تر څنګ یو مثبت خبره هم تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته وکړم، چې زموږ په دغه شل کلمي جنگ کې د دواړو خواوو په جنگ کې ځوانان وو چې دا یو بل یې وژل، یو ورانول. یعنی زموږ افغان ځوانان پکې وژل کېدل او له منځه تلل. خو دغه مثبت ټکي ته موږ دومره ډېرو منفي ټکو کې یو دغه مثبت ټکي ته اشاره وکړو، ښه به وي چې اوس شکر ده دغه جنگی ماشین چې افغان ځوانانو باندې د افغان ځوانانو په مټ باندې څرخېده، اوس شکر نشته. اوس دغه فرصت ده چې زموږ د اوس واکمنان چې په افغانستان کې واکمن دي، دغه دوی که دغه فرصت څخه استفاده سره او دغه فرصت استفاده وکړي او افغان ځوانانو ته دغه زمینه برابره کړي، تر څو هغه پخوانی سوچ چې وو په چې دوی وکولی شي د تحصیل له لارې خپله د یو موقف ته ورسېږي، خپل هغه ورتیاو څخه د وښي او حکومت د ځوانانو ورتیاو څخه استفاده وکړي، که دغه فرصتونه بیرته افغان ځوانانو ته برابر شي، دا به ډېر ښه وي.
استاد حمیدی، لکه څنګه چې حکمت صاحب اشاره ورته وکړه، جګړه ختمه شوې ده، او داسې خبرې هم کېږي چې مثال راتلونکي پسرلي ته به پوهنتونونه هم پیل شي، ښوونځي به هم پیل شي، او ورو ورو به دغه ستونزې حل شي. همدا ډول د طالبانو حکومت له هغو استادانو هم غوښتنه کړې چې بهر ته تللي هغوی دې وایي بیرته راشي او خپلو درسونو ته دې دوام ورکړي. فکر کوئ چې هیلې شته دي، یو رڼایي شته که نه؟
زه درته د حد زیات منفیګرا معلوم نه شم، خو زما په نظر دا هیلې ډېرې تتې دي. یعنې موږ نه شو کولی په یوازې د طالبانو په هغو خبرو باور وکړو چې دوی په میډیا کې وایي. هو، طالبانو د پوهنتونو استادانو ته یوه اطلاعیه نشر کړه چې هېواد ته راوګرځي، خو د هغې نه یوه هفته مخکې یوازې په کابل پوهنتون کې په یوه ورځ 22 استادان منفق کړل، او دا ټول هغه استادانو چې ځوانان وو په بهرنیو ودونو کې زده کړې کړي وې. او نه یوازې دا چې دا 22 په یوه ورځ منفق کړل، بلکې د نورو نږدې 100 تنو استادانو لیست هم غوښتی دی چې باید د هغو د منفقې چارې هر څومره زر چې کېږي پای ته ورسېږي. د دې مطلب دا چې طالبان اصلا اراده نه لري چې دغه استادان ور وګرځي. دوی د خلکو سترګو کې د خاورو شینل دپاره رسنیو کې یوه اطلاعیه نشروي چې استادان بیرته راشي. نور بیا د هغو استادانو ټول اسناد منفق کوي، او د ټول عمر دپاره یې په پوهنتون کې له تدریس څخه محروم کوي. نو موږ یو شی باید په یاد ولرو، یو هغه څه دی چې موږ یې په رسنیو کې اورو، خصوصا د طالب چارواکو د خولې اورو، او یو هغه څه دی چې په واقعیت کې دی. دا د جګړې دریدل هم همدغسې یو خبره ده. یو دا خبره ده چې طالبان وایي چې جګړه دریدلې ده، بلکې یو دا واقعیت دی، جګړه نه ده دریدلې. یوازې طالبانو په ښارونو کې د ځانمرګو بریدونو او د بمونو حملې درولې دي. نور جګړه د طالبانو د خلکو سره او د هر ورځ د زموږ د امنیتي ځواکونو او دولتي ادارو مسؤلین تعقیب کیږي او وژل کیږي. هر ورځ موږ د هیواد فعال ځوانان چې په سوشل میډیا او په نورو برخو کې معاصر تموي کې او د خلکو د افکار او ذهنونو رڼایي سبب کېږي، هغوی ټارګټ کېږي، زندانونو ته اچول کېږي او په ډېرو ځایونو کې وژل کېږي. دا جګړه ده او دا وینې تویدل دي. پخوا جګړه روانه وه، هو ډېرې وینې تویدي، خو هلته یو قصه دا وه چې موږ د جګړې عملي رپورټونه لیدل او موږ د جګړې ارقام لیدل. اوس د معلوماتو مجرا د طالبانو په لاس کې ده، هغوی هغه څه چې وسیع ونه رسېږي یا هغه معلومات نشتېږي، او یا دا ده چې هغه څه چې دوی فکر کوي دوی په ګټه دي او دوی د ګروګر نیولو په توګه د هغه څخه استفاده کولی شي، هغه معلومات نشروي او نور معلومات خلکو ته نه ښایي.
مننه. البته زموږ ډېرو اورېدونکو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې هم خپل نظرونه را سره شریک کړي. موږ چې کله د خپرونې په اړه نظرونه غوښتي نو تقریبا 900 کمنټونه شوي دي، چې په دې کې 10 کمنټونه هم شته دي چې دوی له روان وضعیت څخه خوشاله دي او په دې خوشحالي ښکاره کړې ده چې جګړه نشته او ځوانان نه وژل کېږي. زه له دې ډلې دوه کمنټونه وایم. صابر الله شیرزي لیکلي، خوشاله یو، ځوانان مو هر ورځ نه شهیدانېږي. او همدا ډول اسد الله عزت لیکلي، حالات مثبت طرف ته روان دي ځکه چې پوهنتونونه مکتبونه شروع شول او دا د ځوانانو لپاره لومړني کارونه وو. خو ډېر داسې کمنټونه هم شته دي چې دوی شکایت کړی او ویلي دي چې روان وضعیت پر ژوند منفی تاثیر کړی. موږ به څه داسې کمنټونه هم ولولو او ورسره به هغه نظرونه هم در سره شریک کړو چې هغوی ځینې غوښتنې کړې دي. توحید سالارزی لیکلي، په ټولنه کې د ځوان کهول سره هیڅ هم نه دي شوي، کوم ځوانان چې په دندو هغه هم لاړل او وطن پرېښودو ته اړ شول او ډېر مسافر شول، چې زه هم د هغو له جملې څخه یم. همدا ډول وحدت الله نیازی لیکلي، طالبان هغو کسانو ته احترام لري چې په شل کلن جنگ کې برخه اخیستې وه، خو د نورو ځوانانو په کیسه کې نه دي. د ورځې په زرګونو افغانان له وطن څخه ځي او دوی په دې اړه فکر نه کوي چې دا ولې ځي. طالبان ته پکار ده چې ولس په ځان راټول کړي او د نړۍ سره ځان سیال کړي. زه خپل یو انجینر یم، په پردي وطن کې مزدوري کوم، پلار باندې په غریبۍ او غربت کې تعلیم وکړ، اخیرم په پردي وطن کې مزدور. که وطن می جوړ وای او د سواد احترام وای ما دلته څه کول. همدا ډول نصرت الله مسعودي لیکلي، امنیت ښه ده خو کارونه نشته، خلک له اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي. که رښتیا درته ووایم، د پخوا په شان مخوان نشته، په خپل وطن کې داسې ژوند کوو لکه هیڅ شي د دې هیواد نه یو. امیر صافی لیکلي، د طالبانو له راتګ سره مې دنده له لاسه ورکړه، د شخصي شپنی پوهنتون د شپږم سمستر محصل وم، اوس یې د اقتصادي مشکلاتو له وجې نشم ویلی، فعلاً کار روزګار نشته او څه مو چې درلودل هغه مو تر دې دمه خرڅ کړل. د ځوانانو لپاره چې کوم فرصتونه او حقوق موجود وو هغه له منځه تللي. طارق کوچي لیکلي، حالات له ښه دي خو د مغزو تیښته ښه پراخه روانه. د ډېر ځوانان چې تیر کال کامیاب شوي وو د کانکور په ازموینو کې، درېیمه برخه شاګردان له هېواده وتلي دي او حتی د اخري او درېیم کال محصلین هم تللي دي. سخي ستانکزي لیکلي دي، زندگی مو ټوله د وطن او ملت ته خدمت لپاره تیره کړه، ولې په اوسنیو شرایطو کې شپږ میاشتې تېرې شوې چې په ما او ملت ډېرې سختې تېرېږي. نه وظیفه شته، نه کار شته، نه روز مزدوري، حیران د الله دربار ته پاتې یو. محمد الله عمرخی لیکلي، ډېر بد حالت راغلی، له تعلیم او تحصیل څخه د ځوانانو زړونه تور شوي، که دا لړۍ دوام وکړي هېواد به له سخت ناورین سره مخ شي. موږ امید لرو چې دا ستونزې ختمې شي. شیرولی شیر لیکلي دي، ځوان مسلکي کادرونو ته باید د کار امکانات برابر شي تر څو ځوان کهول د راتلونکي لپاره هیلې پیدا کړي او د مغزونو د فرار مخه ونیول شي. د جګړې ذهنیت باید